السلام علیکم ستړي مشه پیل په خبرونو کو لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي له چهارشنبه را په دې خوا په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو له امله نه ویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او ورښتونو له امله دوه اویا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړیو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهن خوشکک په ښارګوټي کې د چت د چپه کېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش په ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګري ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسیدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازیو جرګانن دی اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نورو متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. د اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسیدلی دي چې رای او تسره کښېني.
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان کوربه یم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سرو مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې نه تنه د هلمند ولایت په ګرشک او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال ویستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلی دی چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کله یوې خوا وچکالۍ وي او بخښي، کله یوې خوا دا ورښتونه وي، سیلونه وي او طبیعي پیښې وي، له بلې خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شننکی، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی، انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تماس را سره ونیسئ او کله زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ. لومړی ورځو ډاکټر صاحب صافی ته، فکر کوم ډاکټر صاحب صافی هم دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب، د وروستیو ورښتونو په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ستاسو په نظر دغو ورښتونو به نه تخنیکي همکار وایي چې قطع شوی دی، خبرې له دوی سره خبرې لا نه شو کولی. ډاکټر صاحب صافی لسه نا وخت راځي وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانګزی ته تاسو هر کله وایم لمړی توجه وکړی وی د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شي بي دي سیلابونه راغلي دي کورونه نړول دي کرنیز مکه ویجاړی کړی دي په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی که لکونه کډوال هم پی زیات شي په افغانستان به اغیز څه وي؟
سلام دوی تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته خو هر خوانه پولیس باندې راغلی دی دا غمونه او دا کړاوونه مشکل هم دغلته دی چې که چیرې پخوا دا ادا کېدله چې یا دا ادا کېده چې یو تعداد افغانان له افغانستانه وتښتېدل د دې په خاطر چې د هغوی جرمونه درلوده دغه خلکو افغانستان کې نه جرم کړی وو نه کار کړی وو او نه له څه نه بېرېدل اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافرۍ ځوان د غریبۍ ځوان د بېوزلۍ ځوان او هغه مشقتونه او هغه څه د پاکستاني مقامات له خوا ورسره کېږي هغه ټول په غاړه اخلي اما افغانستان ته نه راځي هغلته چې ادا کېږي چې هلته یو اسلامي امارت جوړ سوی ده نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره اما د طالبانو اسلام ته نه راځي دغلته باید سوال رامنځته شي چې ولې نه راځي یو له غیلتونه چې زه فکر کوی سم هغه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده هغه به ټول ومنو اما دا امنیت د چا لپاره ده یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلې او موږ عکسونه تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوا نه هغه خلک چې له پخواني حکومت سره په نظامي برخه کې ال پولیسو سره کار کړی ده هغه وزن هم ستنه د امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دومره برخه دا ده چې د امنیت د خو د طالبان لپاره به امنیت هم د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخې ته نه ځي وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي نو امنیت ته خلک وخوري که څه په وکړي نو دغه په خاطر د خلکو اړتیاو ته د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې یو څوک ادعا د حکومت کوي باید خلکو دا ته ورسیږي او
استاد ستانیزی دا خو یو وخت چې ولې نه راځي او که ولې په افغانستان کې شرایط نه دي آماده اما څه فکر کوي چې د پاکستان هدف څه دی د پاکستان انګیزه په دې کې څه ده آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان میشت افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي همدا مسله سبب شوی دی چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي
بخنه افغان نه فکر نکوم چې افغانان چې هر چیرته دي یا په خصوص پاکستان او ایران کې په دوی باندې دا تورونه لګول کېږي هماغه ټول سیاسي لوبې دي بهانې دي ډېر افغانان چې پاکستان کې لس کاله شل کاله یا زیاتې هلته عمر کړی ده یو څوک چې جرم کوي یو قانون ماتې یو شی کوي هغه داسې نه کوي چې یوه ورځ له خوبه را ولاړ شم چې نن زه مجرم کېږم دا ټول عمر مجرم نه وم نو که چیرې دا خلک مجرم وای دا شل کاله پنځوس کاله به مجرم وو څه نه دي دا د پاکستانیانو یوازې یوه بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودن اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقي صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم وروستیو سیلونو له ټولو ضررونو سره سره چې وایې ډول په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د وچکالۍ خطر یې کم کړی دی یا یې له منځه وړی دی؟
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته ستاسو محترم میلمه ته په زمن کې ټولو اوریدونکو لیدونکو ته افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته دې حد نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولای شو خپلې ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده. موږ نه دي تر اوسه نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث د تخریباتو کېږي هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او که همداسې
انجینر صاحب صادقی وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې لویږم کې اول په دې مثبت اړخ خبرې وکړو. معلومه خبره ده په خبرونو کې مو هم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو له کبله د تخریب راپورونه لرو، لیکن مخکې تر دې چې دا ورښتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تېرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره، ځکه چې ورښتونه ونه شول. لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورښتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي. آیا هغه تشویش یې ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګورې د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه. په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي. نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو موږ په جریان د کال کې په څو میاشتو کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبته استفاده ترې وشي د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهارې کړو او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملواسې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی تیږې لري صخره‌ای ده تاسو ویل چې یعنی جذب توانې کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري؟ یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده حداقل مخنیوی خو بې شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی؟
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بخش کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد دي دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي، اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسا د زیرزمینی اوبه عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې ورېږي یا هم جریان پیدا کوي دا په ډېر باتي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونږ مدیریت کوو او په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان په هغو کې ذخیره شي او وروسته د هغو ځاینه بیا د جریان پیدا شي د کرنې دپاره یا نورو مقاصدو دپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان پروفیسور ستانیزای لکه څنګه چې مخکې مشاره وکړه پاکستان د اپریل 15 تاریخه د اتلکه 5000 کارت لرونکو افغانانو د استلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم د تر اوسه پرې میو شمېر لیستلې دي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي. دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونیشي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلاً له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پرې زیات شي فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي، خو فکر نه کوم په دې چې په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده. درست چې فرض که د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلکو ورځنی اقتصاد ته باندې هغه تاثیر نه کوي. دا خلک چې بیرته له افغانستان له پاکستان را ګرځي افغانستان ته، دا غواړي چې ضرورت دې ته شته چې د هغوی مثلا کور و کلی ممکن اوس یا بل چا نیولي یا وران سوي یا هلته نور کاره مې، اما د طالبان حکومت داسې یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولس په افغانستان کې بیکاره ساتلی دي، دا چې هغه نور له پاکستان یا له ایران راځي هغه خو نورم د بیکار په شمېر باندې زیاتوي، د بې تعلیمو خلکو په شمېر باندې زیاتوي. خبر دغه تر چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشین بیرته په څرخ راولي.
لیکن که تاسو اوریدلی وي دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشویش نه لري اقتصاد په ښه کېدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي، هره ورځ موږ اورو چې یو کان په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپله هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي. فکر نه کوي چې همدا پیسې بیا هم دې ورځې ته ساتلې وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاده، یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات که هم یې د حکومت بودیجې ته ځي. اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی پخوانیو متقاعدینو ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دی هغه دي. نو بل داره چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا مخکنی مثال ده، کانه هم د خوړلو نه ده، د اغوستلو نه ده، کان د دوی په سر باندې کور نهسي جوړولی. نو خبره دا ده چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي. دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه ده راوستی. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستان په وتلو دي، نه راتګ ته. دا هم کېږي چې ووت څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ سي. نه، هیڅوک هم په دې نه دی خوشحاله چې له افغانستان پاکستان یا ایران ته لاړ سي، اما بیا هم ځي. ولې ځي؟ نو د دې علت باید خلک پسې وګرځي، او په علت ټول موږ خلک پوهیږو چې طالبانو ټول کوشش همدغه ده چې باید راځي چې لمونځ وکوي او عبادت وکوي. یعنی دا چې موږ پخوا مسلمان نه وو یا عبادت مزده نه وو یا دغه عبادت په اکراه او په زور وکړو چې موږ ته امر بالمعروف وایي، موږ د خدای امر نه د امر بالمعروف امر معتبر وګڼو، د هغه په خاطر باندې دوی په فشاري په داسې نقاطو باندې ده چې هغه د خلکو ژوند نه هوسا کوي، د خلکو غم نه خوړل کېږي په هغه کې. طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید هغسې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار د صنعت چې خلک بیرته خپل هیواد ته راوګرځي راستانسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ستانیزی صاحب. اوس به بیرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګورئ، که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث دی کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډک کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی چې تر بعض ساحو کې هم تر 45% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغو باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو دپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده یا همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که موږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبه باید مدیریت په دې شکل.
سیاسي نه ستاسې منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره، د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی یا د هلمند سیند په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو هغلته څه جوړجاړي په مخه او یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که مونږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینې دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته او همدا رقم مونږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغیر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې یعنی په دو باندې اهداف وي چې تر څو نوي زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د اوبو سره هغه ای وخت استاذم یاده که چې د ملک یو جی ډی پی ده او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی. نو موږ په کوم باندې هغه کوو، د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره؟ نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي، همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو 40 کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه، خو بدبختانه چې مونږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو، چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکړئ.
سروان صاحب محترمه، سلامونه تاسو ته د دې ټولو محترم اوریدونکو ته خدای په امان کې شبا کاکلم د هلمند ولایت.
مهرباني اتل صاحب، مهرباني کوئ.
مننه خدای په قدر وکړئ. سلام تاسو ته الله رب سما موضوع ته کاروان صاحب محترمه دلته د ازمیر د هلمند په سیند کې دا اوس په لنګ د سیند پر غاړه ولاړم. د ډیری بالا دت کې د اندازې زیات شوی دی. نو د شب د زراعت لپاره کاروان صاحب محترمه شو بل رخ بدبختانه دلته د کښته جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه لري. کاروان صاحب محترمه چې دغه بندونه راوتلي دغه اوبه مهال شي، نو زما په فکر باندې د زراعت لپاره د ازمیر کروندګر لپاره بېخي ډېرې سلې اوبه دي او ډېرې انسان خبرې زر بسېږي په کلو کلو بسېږي. نو که دغه بندونه را مهار کاروان صاحب محترمه او دغسې د کښتو کروندې دپاره مثال ته خبرې د کانانو سره مرسته وشي، دلته اوس بېخي د زراعت ډېرې مځکې وړي. کاروان صاحب محترم، زه اوس د پار پر غاړه د سیند پر غاړه باندې ولاړم. بې درکه مځکې دا د خلکو د کرنې د پیل کروندې مځکه کاروان صاحب محترمه راته محبتي.
او څنګه سیلونو خو ورسره سي تاسو وي اوبه زیاتې سیلونو خو ستاسې په سیمه کې نه دي جاري کړي؟
یا د سیلونو د کندهار څخه چې کوم اوبه راغلي دي، مثال د ماندونه راغلي دي، هلمند د مساکلا د خواښه دا کوم د سیلو اوبه چې راغلي دي، دلته ګرمسیل ولسوالۍ کې را جمع شوي دي، اوس به اندازې زیات بالا بود کې سروان ته مترم او د مختل نه دم دم د خلکو څخه چې مثال د هغه سیم پر غاړه کورونه دي د هغه زخواته ما ته څنګه راغلي چې مثال د خبرې د ځین انسانانو جسدونه مثال د خبرې د لوري خواته د هغه سیم راوړي چې د هغه څه تیرې مثال د خبرې لوري خواته تلپات راوړي د هغه ګرم سیلو لپاره کې سروان ته مترم دا اوس د زیرې پسلونه د غنمو پسلونه د اندازې د خطر سره مخامخ دي او مخه د هغه سیم د هغه څه په تراخې دي او به درې څه پورې د ګرم سیلو لپاره کې بالا بود کې کم بود کې سروان ته مترم
ډېره مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو
سلام تاسو ته ستاسو میلمنو ته وایم غواړي جلال لپاره
مهرباني کوي صاحب.
زه به دا ووایم سروان صاحب محترم چې کاروان په دې اخلي لږ پاملرنه وکړي په شولي چې بندونه جوړ شي نه به هم سیلابونه راځي چې کورونه یو زیاده و هلته به ډمو کې بلو کې سره ټکیا نه به کورونه وړي نه به چا ته ارجو به راوړي کدې کې پاملرنه وشي ډېر به خسي کله ونه چې په افغانستان کې اوس په ویښې سات کال کو ډېر تاسو خپل په چې څومره بارانونه شوي دي چې ډېر خلکو ته تاونونه مشکل په سیمه کې چې ان به ونه چې لابونه راغله نن نه لګ لګ د لګورن لار اغله دا دی چې د چورې پر له پښې د غبوی جوړ به شي خلک ته تاونه نه دی رسول دي ول چې دی بار آیا پښتنه غره د مېرمنو
مېرباني مېرباني
ز مېرمنو نه مې دا پښتنه ک راوړ نو د هوکې برانونو سره نو ابتو کې برانونو نو دا څومره ځان په افغانستان کې کښتو تا او دغو تا
وعلیکم السلام قاری صاحب بیرمانی
تشکر سروان صاحب یو خدما نظر په دغه برکه د ورستی سیلابونو په برکه دی دا سیلابونه چې راځي اصلا یو خدای خلق د کورونا چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی د سیلاب د سیلاب پر رارل کې جوړی هر ځای چې کور جوړ کړي نه څوک ورته وایي چې دلته کور ما جوړو او نه د خپل سره دایسته چې زه د کور چیرې جوړ کړم هر ځای چې کور جوړ کړي نه سیلاب چې راغی بیا وړي او بل خبره ده دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي که استنادي دیوال جوړیږي په اوسني عصر کې دغه هم پر کیفیت باندې نه جوړیږي که نن جوړ شي سبا بیرته خراب دی که نن جوړ شي سبا چې انده کې سیلاب راغی بیرته خراب دی او بل خبره ده سروان سر چې دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې دا اوس ګوره د هلمند رود دکتې ابر رود دکتې ابر رود دکتې دلته موږ د خلک کوبي وي دغه دغه کوبي د وبا همیشه رواني نو کله شي چې د وبا همیشه رواني موږ د دې وبو څه سمې استفاده ونکو په هر کال کې بلس لس متره شل شل متره وبک شته کیږي بیا به خلک برمی وي نو زما غوښتنه ده چې خلک د وبو څه استفاده سم وکړي او ساس د معلوماتو پوښتنه ده د شاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر پردی او پردی باندې آیا زه چې خپل وبر اگرځوم یا یا خپل د حقبیه دعوه کوم آیا دام په سیاست پورې مربوط لري که زما خپل په استقلال پورې مربوط لري؟
ډیر ښه، ډیره مننه لټولو میلمنو منندوی لټولو اوریدونکو او نور ته به هم نوبت ورکړو د خبرونې په ترڅ کې اوس په ورشو میلمنو ته د دې لپاره چې اکثره پښتنې د اوبو بندونو سیلونو په ارتباط وي نو محترم صادقي صاحب مهرباني وکړي لومړني اوریدونکو ویل چې بندونه دي جوړ شي اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نشي جوړېدی یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي ډېر کار غواړي دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی هلته چې په شلو کلونو کې یو څه شویم دي یعنی که څه شویم دي دغه شلو کلو کې شوي دي کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب
مونږه دا کوم د اوبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کې موږ کوو یادو یا هم د اوبو نه مثبته استفاده یادو نړۍ اوس دې هته رسېدلې ده چې یوازې کانکریټي سټرکچر دې د حل هغه نه دی ځواب نه دی نوی بحث چې دلته اوس په نړۍ په سطح مطرح دی هغه په نامه د نیچر بیس سلوشنز دي یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږ طبیعي حل لارې دې ته پیدا کړو نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لویې سطحې پورې موږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دام یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی کوم شین پوښ د مځکې چې دی هغه د سوان دپاره ډېر استفاده نه شي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کي هغه اوبه به په آني شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطحه چې دی یو څه لمده پاتې شي او په کومو ځایو کې چې مساعد دي بیا زیرزمیني اوبو ته هم هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنۍ سطحه باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه مونږ هلته کم کړلی شو، نو د دو امکان هم شته دی. اما مونږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو، موږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې دهقانان یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې مونږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي یعنی د هغو خلکو څه استفاده ترې وکړله. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی. همداسې مونږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنم عاید د یو 200 متر مربع مځکې څخه په کال کې کیدای شي تر 15,000 افغانۍ وي. اما که چیرته مونږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکرو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که مونږ وکرو، نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري. او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع د کرنې میکانیزه کیدل دي. کرنې میکانیزه کیدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي، د قشتې پی کانال چې یو لوی کانال دی څنګه کې دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځکه څخه استفاده وکړو. او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرورت چې دي هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغلل، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطره اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریبان په مسیرو کې کوي. او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک هم مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې هملته یو هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نورو ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څوکودي موضوع ده واټر مینجمنت په افغانستان کې. ای وخت یو بله موضوع یاده شوه چې د قانونو شوله افغانستان کې، چون دا یوه نوې موضوع ده خو آینده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده. او بیا موضوع د محیط زیستی راځي، کله چې قانونه ته هلته اوبه استفاده کوې هغه ملوثی کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوې او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته همداسې عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دا کی نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه، سلامت اوسه صادقي صاحب. ور به شو پروفیسر ستانیزی صاحب ته. زموږ ژبې اوریدونکي قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر تو ده چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نوه مدارا رامنځته کړي. اما خبر دو ته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کیدلې سي موثرې. تمن چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستانه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده او هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل، یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تک باندې ده افغانستان په وتک باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي، هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکن ده، دا امکان شته چې طالبان دغو خلکو چې تاسې وایي مهارت لري، تخصص لري، د هغوی خبرو ته غوږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسره موافقم. په افغانستان کې په تیر 45 کالو کې هر حکومت سره غلی په ډیر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره او که د مذهب له نظره او له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی داسې هر څه چې دوی وایي هماغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سره وخت ده، دوه نیم کال درې کاله وسول چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت د قدرت په شکل پاتې سوی نه د قانوني صلاحیت په شکل. دا باید قانونمندي دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کړي، په دې کې باید ولس یو د ویلو څه حتمن لري، د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي، د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په عمومي توګه وایم.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي. پروفیسر ډاکټر زمان ستانیکزای چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همداراز د سیاسي چارو شنونکی دی، همداراز انجینیر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بله پوښتنه استاد له تاسو څخه، استاد ستانیزی له تاسو څخه کوم، هغه خبره تر ایران یاد شوه، ایران هم غواړي چې که میلیونونه نه وي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناده دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوئ ایران ولې دا فیصله وس کړې ده، ولې دومره وخت پخوا نه کوله؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره ښې دي.
خو معمولا یو څوک چې چیرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس طالبان وایي چې موږ امن راوستی، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کی چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس ملاړ سي بیرته خپل هیواد ته ستانستی. دا چې هغه خلک نه ستانه کیږي، د هغه خپله شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هیواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضعیت تر دوی ښه سي.
بله صاحب، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. انجینیر صاحب صادقي، مخکې یو اوریدونکي مو وویل چې که دا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت یې ورښت بیا ډېر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډېر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سې وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې موږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو سطح په درو او په سیندونو کې لوړیږي، اکثره دا راولي. نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورښت کیږي دا اوبه موږ څنګه کولی شو ذخیره کړو، کوچنی چکډمونه کولی شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکم چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سولوشنز دا ایدې پاره یو ښه هغه ده. او یا او په عموم کې چې دی نو ورښت ښه دی، یعنی اوبو سطح ورسره هغه کې زیاتیږي، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطر زما ذهن ته راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوا یو څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده. یو هم له هغو ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسیږي، نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه؟
بلکل، کله چې غنم هغه کوم وږی چې یو څه پوخ شي، بیا کله دې وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوسا کیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې د غنمو استفاده وشي. عمومي علت یې دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو دپاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولی شول کرښت وکړو، اما اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزنه هم هلته کرښت وشي او خلک د هغو نه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډېر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو ویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغیزې وکړي. چیرته فرضاً پنبه هغه ته رسیږي، حاصل ته رسیږي، ورښت کیږي، نو هغلته هم بیا منفي اغیزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورښتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم بول، تر دې فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کېږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په ساته باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده، او د کوم ملکونه چې تایید کل فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و، کیدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغییر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي، په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډېر ورښت لرو، او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو او دا کوم عوارض د تغییر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړیږي، چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډېره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، کورونه وران کړي دي، او د سر و مال تاوانونه پیش کړي دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو، هغه خلک چې کتلی شي تصویر دي وګوري او وادي وري او د راډیو اورېدونکي دي واوري.
افغانستان کې له چهارشنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کروندګر آدم خان وایي دې سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د روزګان ولایت اوسیدونکی حاجی مطیع الله وایي
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کش شوي یو، خپل کار ته ګوره زمایه به د زمن مداجی ورته ولاړ دي، په کارو کې څه باندې اخته دي، خون ته موبونه نه وتلي، جزرخانو ته موبونه نه وتلي، نړېدلي دي، بس په دغه کار باندې اخته دي، ته نه خلاصي. د دولت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره کومکونه وکړي، ورور موږ سره دا اوبه مهار کې یو سناجي جوالونه یو دغه جراتوي موږ سره دا کومک وکړي، دا به ماته غونی وړه راکې، په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمې موږ سره اوبه وګرځي.
لپیشو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پوروسی او څورزو کې شاو خوښ پر سو کورونه ویجاړ شوی یا سخت زیانمن شوی. نږدې 500 کیلومتر سړک وران شوی او کابو 2000 هکتار کرنیز ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فراه، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولی دی. تاسو د هلمند ولایت په کجکی او ګرشک ولسوالیو کې 9 تنه مړه شوي دي.
بله، د سیل کابل مو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سروان صاحب تا او همکاران او میلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زه اوسامه یم د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ څخه. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې مې واورېدل او د نورو ورځې مې هم اورم چې په کجکی کې خپله یعنی د جمعې په شپه داسې بدرازه سیلابونه راووتله چې نیونه کوم د ژوند تمه ځان ته وه. بېخي زیات اوبه وسولې، یعنی سکان دغسې غټ و لکه د لاس اوبه چې په لپي کې ونیسي او راشاوکیه دغونې غټسخان و او دغسې بدرازه سیلابونه راووتله. یعنی زموږ د سیمې د جهت بابا بازارې په نیم داسې پولې ویوی او ټکټرانو دا شیان یې ولغړول او ډېر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته وو بزي او مالونه و ټوله یې د یوه مخه سره ویوړله. بېخي اوبه راوتلي دي او د کجکي کاسه دغونې ډکه سوې ده چې یعنی دغه پرچاوه باندې یو نیم متر چې د کارکوونکو یې ګز کړی دی وایي یو نیم متر اوبه په راوړي پر پرچاوي ټنډیلان یې میله کړي دي. کاسه اوس اوبه زغمی نسي او بل د عمارت اسلامي څخه زما دغه غوښتنه چې د په جدي توګه دغه د زمینداور کانال وکاږي او دغه لویه ګټه هم ده او دغه اوبه به هم د هلمند د مهار سي او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي. دا بندونه ډېره ګټه کوي او دغه پراخې ولسوالۍ دي کجکی و مساکلا و او نوزاد ولسوالۍ دا پراخې دښتې هم لري او شم ځکې دي. یعنی چې ما چې اوبه پیدا سي اوس موږ د سیمې اوبه پر یو نیم سل متره دي. دغه اوبه چې ورسره کش سي د ولو د بندو د لاسه دا به داسې نادره غنم و داسې رقم هر تخم هر کښ ښه کوي او زموږ غنم ډېر تېږ وتل دغه بارانو د مخه نسبتا غنم ته ډېره ګټه وکړله او اوس موږ غنمو دانه درسته کړې ده زیات نږدې دي او د مالدارانو هم خوارانو پر اوښ کال و د شپږ اوه کاله وچکالي سر په سر و. یعنې په کجکي کې بېخي خلک وارخطا و چې دا خو ګرد ژمی ووتی او شش کال به نه څو موږ هم بار کار شوي نوی اوبه مو وچې سولې. اوس هم د مالدارانو مالونه ښه سوله، ماړه سوله، کروندې شنې سولې، ډېره ګټه یې وکړله. منګر تاوانونه هم د ځانه سره درلودلي او ترنځ هم شوه سوي دي. خلک یې بېخي ځپلي دي او د عمارت اسلامي او د نړیوال څه مو غوښتنه ده چې کجکی ولسوالۍ ته دې په جدي توګه پاملرنه وکړي او مرستې دې
ورکړي.
یعنې داسې خواران راته معلوم دي چې یعنې وختي هم شی نه درلودی، اوس هغه تلتکانو کالي و هغه شیان یې هم ځینې وړل.
ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړي. یو بل اوریدونکی هم شته، د دوی خبرې به مو واورو بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
علیکم سروان صاحب، تاسو میلمنو ته نیکیلې او احترامات وړاندې کوم. مجید وخیم د زابل ولایت اوسېدونکی یم. مهرباني
بلې حاجي صاحب، توخی ستاسو ځخه اورو خبري وکي.
مننه. مفتیلات الحمدلله نو ورونه لرو یو غتر نکرو د یو درنده ابو ده نو په دوه دوه کې ان شاء الله وبسته درنده ورو ته دې شه ډیر پرخت ابو ده زمرا په سړیدو سره سړی زونه سیلو مو به د لوګي هغه دې دې څه وی دي او هغه یو مخکوت شو هغه په بل کې ما تر وښه نه دی ویلې چې راوستلې دي نو ان شاء الله کال په الحاج عمر اباد مو دل تسمی و تزرار و رسا و مرزون په وکول د د شفر پارو یا فوکو رنگ پر مگر سوای هغه د انی ترخیز او له محترم او ملنونو د خنډ افسن د سی ولید هوا ګرمیږي. آیا دا د نفوس زیادت ته تابان د نفوس سره مشنریزه کیږي حیوانات هم زیاتیږي او بل کمن زکه جاذبه وي په ځمکه کې په سړنځه کې ښه جاذبه وي او په دوبي کې په ودانځه په دانځه
صحیح ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دې ودان وربشو مېلمنو ته اول خو باید اوریدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو یې چالانه کړی دی او له موږ سره یو ځای شوي دي ووایم چې زموږ مېلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لومړی صافی صاحب تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې که په دې باندې تبصره لرئ په دې تبصره وکړئ او زمنن ووایاست چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته او دوهم کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستۍ ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسیدلی او ته خپل خواخوږي څرګندوم. دا وروستۍ سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې اوسي سره له دې چې دا موږ په دې تېره اونۍ کې د دې شاخدو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات وسی په افغانستان کې او هغه دلیل دا و چې سږ کال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې د هغې لوجدې پدیدې له وجې نه د تودوخې درجه په درجه له نورمال څخه جګېږي او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو صد څخه جګېږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېر د ورښت ډېر کسر درلوده چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورښتونو کې کسر درلوده او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورښت د افغانستان کې درلوده او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% یو سلنه اضافه ورښت منګه دلوده یعنی معادل دی هغه اوسط ورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې د اپریل میاشت لومړی لس ورځو کې منګه ورښت د نورمال کچې نه کچې ټیټه و په افغانستان کې او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل و لسم نه تر یو لسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د ورښت کچه په بیسارو تیګه لوړ شوه چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت سږ کال ډېر زیات نه و سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات وسي زیات نه و صرف
دا ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بېرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بېرته احیا شي ورسره؟
بله کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغنده رول لري او دا مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې لکه اروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخکې چې زنګ ولی و د کجکي ولسوالۍ په وضعیت موږ ته وویلي او له هغې جنې خوښي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روغتونه ډېر رغنده رول لري او د اروپا د کاریزونو د اوبو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنیو اوبو
د تغذیه لامل ګرځي. هیله لرو چې همدا اورښتونه د دې لامل شوي اوسېږي او شوي ده، خو مګر له بلې خوا نه له دې چې موږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو، لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي، د کجکي بند او د دهلی بند دا څو ورځې وړاندې
ډېر مننه
برخام خي چې
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، لطف الله صافه لطف مکو کور ودان، ډېر مننه له تاسو څخه، له انجینر صاحب وحید الله صادقي، پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزي څخه، له تاسو اوریدونکو هم مننه یو چې ازادي راډیو اوري. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.